په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غواړیست. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوې ده. نن د یک شنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان تلسمه د جولای میاشتې نهمه. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کندهار کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې د دغه ښار د تیلو په یوه ذخیره کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د معلوماتو له مخې دغه اور پرون ناوخته لګیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوړو نړیوال پروګرام وی روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او 900 ټنه د بشري مرستو بستې رسولي، لکه طبي تجهیزات، دارو درمل او واکسینونه. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګ شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي او تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی سي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې اچونې مرکزونه نن سهار پرانیستل سول. اټکل کېږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی سي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول سوه او میرزیایف ته لاره پرانیستل سوه چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې سي. له دې سره میرزیایف کولی سي چې تر 2023 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یک شنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل د 500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیر وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 2 کسانو له مړینې سره دغه جګړه بیا سخته سوې ده. زیلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت سوې ده. هغه ویلي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پیله چې 500 ورځې کېږي، د 500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر موضوع په خپله راروانه سرمشریزه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن یک شنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو رهبران د جولای له 12 تر 12 نیټې پورې د لتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي چې په هغو کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. زخاروا اوکراین د زاپوریژا اټومي بټۍ په سیستماتیک زیانمنولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې د ناټو د سرمشریزې اصلي پام باید دې موضوع ته وي. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دغې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو ادعا وکړه. د چین چارواکو نن یک شنبه ویلي چې د دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو اورښتونو او مځکې ښویدنې وروسته لږ تر لږه 9 کسان تري تم دي. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلي او هوا ډیره توده سوې ده. په مرکزی ولایت هوبۍ کې 15 کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل سوي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې سوي کسان وژغوري. د چین په شمالي، مرکزي او جنوب ختیځو برخو کې په لسګونو زره کسان لنډمهالو پناه ځایونو ته لېږدول سوي دي. په چین کې هر وخت د پشکال یا موسمي بارانونه کېږي، خو سږ کال ورسره هوا هم ډیره توده سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساری رادیو د کشناس ملاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کوو. پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنی ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نور هم ډیریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همدارس د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخله نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزګ پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم. وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس، ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم. د اوبو پستونز چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بل جوړسته خبرې وکړو. اول که په دې لښ رڼا واچوي چې د اوبو ستونزې له اقلیمی بدلون سره اړه لري، خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري؟
اول خو تاسو ته او سسي اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا سي دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت کې یو لوی چلنډه مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې د زموږ سندیز زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کې. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دا یخچال نو ویل کیږي او سندونو ته ورکی، او دا سندونه دي چې ځکني زیرمه د اوبو زیرمه ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوبوي. د دې سره دا یخچال شي موږ په 1908 کې دا سروې شوی، دا وخت بیا تر اوسه پورې کوم وګورو تقریبا څه کم د 2008 هم کم یخچالونه راپاتې دي. یعنی تقریبا د اووی زره زیاته یخچالونه مویل سوي دي، او زاد اوبو په کمښت باندې یو ډیر لوی اغیز اچولې دي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمی بلون اغیز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په ورستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خلک وایي چې کافي کارونه شو، ډیر بندونه جوړ نشول. کچرته او به شم مدیریت سوي وای نو د افغانستان د ستونزو به کم و. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څخه دی چې داغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وي نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو. یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چوي، دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه وب شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ویم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولی که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. دا غي بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوي. د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته مونږ لګښت وکړ. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولی شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نور کومکی ادارو نه مرسته وکړلې، کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
هغه د دې توانایي نه درلوده چې دا غټ پروژې په افغانستان کې. بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرله پسې وچکالیو، د اوبو د نه مدیریت او نورو ستونزو چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود، په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا بله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په اتیا کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمی شي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمندو را او دی ازادي رادیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي دي
سلامات
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده او په جهان کې به نن سبا به پر تیلو باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالی په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده او دا خامخا پر اوبو باندې پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري، اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي او افغانستان به د دې مشکلاتو سره به مخامخ نه وي. که چیرې زمونږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې هلته ژوند وکړي نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسېدلی او دا خامخا د اوبو په کمبوټي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه په خوشې کوو پر دغه باندې پر مزکو باندې چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانې کنل کېږي او سولر سیستم دی دا بیل کم اندازه بس ساز و خامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته چې د پخوا دا مسله و چې د پنجشیر د سینده یا د سالنګ د سینده مثلا اوبه کابل ته انتقال شي هم دم ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي او په آینده کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کورودن. قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشنه عثمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزه خبرې کوو. د افغانستان دی اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. لوی خو اکثره سیمې مولا وچکالی په تکلیف دي خلک او لبل خو پاره برخه کې چې اوبه به هیڅ هغه اوبه په ځای دي چې استفاده ورڅخه وکړو هغه راځي د خلکو کرنیزم ځکه ورانوي ویچاروي. کال په کال د امو سیند د افغانستان خواته زور کوي او د خواته کرنیزم کې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسو د سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوئ چې امو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
دا خوشبختانه چیر افسر په دغه منطقي کوم او د عامو رود می د نږدې څه وخت دی موږ په دامو په رود کې تقریبا 240% موږ شریک یو او نور به شي دی د تاجکستان او یو مقدار به د کرغیزان په مسره په عامو کې شریک دی. او د مزیکي مشکلات چې دي چې رښتیا څه چې دا سرحدي سیمه ولله اصل کې دا چیرې شي موږ راغه سرحد دی چې نه قرار دی چې عمو په کوم ځای کې تخصوي وای دا هغه تقریبا کومه نقطه زور غلم دا هغه 3 یا 5 کیلومتره یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټه پرته وي او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی جزیره جوړ شوی دی او د اوبو د هیټری سوي د افغانستان خواته او دا هر ورستر بلی پوری دا دغه دا اخو ته مزیک شي دي دا د قندوز او د تخار د منطقي چې د امود روز سره مشو سوي دي د مزیک تر اوبو لاندې کړی دي او دا غوي د دغه د پاره پیسې لا باندې مخه ولې دې د پاره هیڅ تدابیر نه دی نیول سوي او رسر بلې پوری او چپکیج یعنی د افغانستان د خاورې چې دی یا مزګ چې دی هغه در رغه باندې کړی دی او تاسو دا اخوانی حکومت کې د دې لپاره چې تدابیر ونیول سول او اوس خو د اوسنۍ حکومت د دې پلان لري چې د پارنل لري او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه توان ده چې موږ ځکه ځین او کریزم ځکه موږ لاس دي په دوام دا چې همسایګان چې دی هغه خپل پوسې نور هم افغانستان خواته خوځي.
آیا هغوی چې د افغانستان خواته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی. هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خواته را شویدلی دی به اصلي سرحد آخواته دی.
نه خیر زموږ د شمالي سرحدونه چې دي دا بالکل ډیفاین دي او پلرونه معلوم دي چې په کوم ځای کې یعنی په دغه کې کارتوګرافي کې دغه زموږ دغه ستاسو چې مثلا سرحد به په کوم ځای کې او د زموږ منځنۍ آسیا سره چې دي ترنه یا دغه چې دي تاسو دي جوړ کړل ده هغه پر حال دي مګر دې خپل مختلف وزیر ته اوس خبر راځي نه چې دوی یعنی څومره مخ لري هغه هر څومره چې دوی مخ تراسي مجبور دي چې دوی پرته یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت تراسي دوی مجبور دي چې پرته وخوځي خپل ځای ته دا هم ځکه چې اخوا ته خراتیږي د افغانستان اخوا ته خراتیږي هغه د دغه د تنظیم لپاره به یو ډېر بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سرتوالې سم چې یعنی په باز ځای کې 15 کیلومتر په باز ځای کې 8 کیلومتر په باز ځای کې 15 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خوځېدلې دي.
بله
دا ډېر لوی سنځ دی. یعنی خبره ځنه ده چې دوی کومه خوځېږي نو دوی ازمور خاور نه سي ایدا خو یو خبر ده. بل دا چې خپل دمځي کې خرابې دي کله چې دوی بیرته عقب نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فکري سرحد باندې کې دوی بیرته راسي بیا روز زموږ خاطر غلي او دغه ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډېر یو لوی سنځ ده او ډېر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نو وخت دی چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي
دې مخنیوي. بله ډېر زیاته مننه سالار صاحب. د امو د سین د غاری په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بله څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دوه غوړته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو وبو کې یو هواد د سین یو طرف ته کار کوي نو تبن د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغییر راځي نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي دغه وو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېر زموږ څنګه چتا وي لمنځه وړي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی دغه د پاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی او ولې څنګه چې ما مخکې ویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلو ده او دغه ترڅنګ د ټولو نه مهمه خبره ده د جمهوریت د پاره دا و چې څنګه مونږ کولای شو چې په دغه وبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور وته مخکې اشاره وکړه د امو سین تقریبا تر دې چې د وګړو د افغانستان د جغرافیه کې تولید دي او دغه وګړو دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه وګونه د مرکزی آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې وګړو تولیدوي ولې دا وو د 3% نه زیات استفاده نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو قرارونو نه د بیا ری د پاره چې دنیا چټن لري ترکمنستان کې او هغه هم دغه وګونه ده نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا سرچ نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې زه د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول وم، مونږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترکه کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشکسۍ کانال د کسب اشرف غني په خاص هدایت باندې دې په هغه ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړو، د دې لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه دی رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که مونږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده هغه نه ده برابر. که برابر نه وي دغه مونږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولای شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو ډېر په مستقله توګه باندې ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ، هغه ټول پلانونه چې مونږ د 5 کلن پلان درلوده، مونږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې مونږ یو ډېر غټ پلان درلوده چې په هغه کار شروع کړی او د هغې سروجان هلته جریان درلوده د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې مونږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې مونږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان.
مثلاً
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیا پروژې وي چې ډېرې غټې غټې پروژې په کندوز کې په میلیون هاو ډالر مونږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گزاري کړې وه، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیا ته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه مونږ د آمو سیند نه راوګرځو، نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کړو، تر څو مونږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم، د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پېښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتېپې کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ شو، مونږ په هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، مونږ نه شو کولای چې دا کانال عملي کړو. په دې چې دوی حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته، هلته روسانو اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین مونږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته، مونږ راځوي نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسله کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تحقیقات رئیس هم هلته خصه وکړم چې یادونه وکړم چې رښتیا هم دا اوس مثلا د آمو سیند چې په اصطلاح دغه ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی منتاسه گواندیان دا سن دی خواد راغلی او دا پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت دا دفاع وزارت دا سرحدی سانگه او دا جوریدی و کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه بس آیتان لارتی تا تثبیت کی چی سرحد چیری او اوس کوم خواته راغلی او څومره مزکی د مونږه خواته پاتې دي چې پسر آلت برت پوستی ایجادی او سرادات معلوم سی دا دا مسئله باید چی دا که پا نظر ونی ولی بل دا چی اوس پر آقا شلو کالی که دومره استنادی دیوانون دن پا کابل که چی جور سوی دی دا پسرا دا زورواکان و یا دا دولتی ادارات و یا دومره ایزا جور سوی دی چی پا کافی اندازه که چیری پلان وی چی دا دوغ دیوانون سخه من کولای شو چی دا آموسین به اصطلاح پا داره که استفاده بکو چی لکه استنادی دیوار استفاده بکو چی نور تخریبات ونه چی دا مسئله هم دیر مهم ده. دریم دا چی دا ترکمنستان پا مسئله که سال ارزه شد قصه وکره چی دا رشته هم چی دا مرغاب سند داهم اوبه لری یعنی دول اسمیاش دی دک دو اوبه ده دا اوبه مفت ترکمنستان تزی حالان چی منگو تاسی دا ترکمنستان بار پاخو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسې اوبه مفتې وړئ په مقابل کې مونږ شی راکوئ. بیا د مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا هلته داخلیږي ترکمنستان ته چې د دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فارمونه دي بندونه دي چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بله ناواده پنوم ده چپچل چی سیلاب را دی ده سیلاب یوزای که گی هلته ده ترکمنستان ده پار زخیره که گی او ده مثلا با چی دولت و سیلی بل ده چی مثلا مونگ تاسی چشاک و بنه لرو ده 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 پاره اتا ایران آزه ده چی ده آمود سنده دی پاپلاین و غزی به ایران ته چی چشاک و بنه ده افغانستان واخلی او مونگ چی دنن با افغانستان که مونگ ده ده امکانات باید مساعد کو چی ده و په اصطلاح د دغه اوبه نه د چیشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي بندونه وشي کانالونه کش شي لکه خوشتپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیده چې اکومراد و هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه د ننګرهار کونړ دې سیندونو کې لغمان ټولو ځایو ته تاسې وکتل چې اوبه یې ورسوله او متاسفانه د افغانستان دشمنان لخوا په شهادت ورسول شو.
بله تاسو خو د اوبو مسله یادوي زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه یې وسم زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې شته خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره څړځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړي دي. دوی په ادعا او وایي چې خپلو څړځایونو ته نشتلی هغوی ازغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړي دي. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی همدارس د مزک پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ عمود دریا د پروژو خبره مو وکړه د افغانستان کومي پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي.
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له په دی باندې یو لاندې تفسیره وکړم که تاسو
مهرباني
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت هلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده هر هغه هواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته ولسو متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دا دی څنګه چې ورور مخکې اشاره وکړه، د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاسو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې د دغه یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکي ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیاری دپاره په هغې کې په د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې مونږ بیا ترنه د څښاک او یا د بیاری لپاره استفاده وکړو، بلکې مونږ او تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقی ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاوات برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضح توګه باندې. د هغې نه علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره مونږ مختلفې پروژې جوړې کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې مونږ ډېر څه کچو هغه بیا رغونې ته کوو. هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شي او هغه به بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې مونږ ډېر زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته د دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې د هغې په توسط باندې مونږ نوي زراعتي ځمکې چې دي هغه د بیا رې د لاندې راوړو. د هغې نه وروسته په آخري قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاسو اوبه 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کیږي. ډېر په غیر منصفانه توګه، ډېر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي. لکه په غټو سیندو ښارونو کې مونږ تاسو ورور ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په لسهاو متره لاندې تللی، همدارنګې په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري چې هغه باید په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه، د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. د هغې نه وروسته مونږ ظرفیت ته اړتیا لرو، په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي، علوم دوی نه دي درلودل. نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه باندې مخې ته لاړ شي. د هغې نه وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه ګذاري ده. څنګه کولای شو چې مونږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې مونږ ورته ضرورت لرو هغې ته کار وکړو؟ مونږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ د هغې نه علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي لکه مونږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی او ای بانک دی، بین د یو این ډېرې ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغې څنګه په دې باندې وتوانوو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسی چې دا په تیر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې مونږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي. په نورو هېوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، مونږ په تیر شل کلونو کې د ډېر هېوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلا مسره باس نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید من د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصول او کنوانسیونونو په نتیجه کې د ټول هیوادونو سره باید مونږه ورست ورځ باندې ناشته ولرو ترڅو دغه مناجات چې دي د مونږ حل کو او خپل یو بخپل کو وس او بز مونږ په هیواد کې تولیدیږي ولې مونږ په کنټرول نه لرو گاونډي هیوادونو ته ځي او هغه ته استفاده کوي کله چې مونږه یو قرارداد ولرو یو یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره مونږ کولای شو چې دغه هیوادونو سره د ځای شو او بو په حق لبانه باسو کو ایران تا پاکستان تا مرکزی آسیا تا مونږ ته مونږ په بلیونهاو ډالر او بو ورکړي دي چې هغه ته استفاده کړي دي درې
نو دا ټول خبرې هغه وخت کې ده چې یو قوي حکومت وی تیر حکومت امنیتی ستونزې درلودې او افغانستان د سیو هیوادو چې یعنی خوش ګوته و یعنی په اسانه له افغانستان امتیاز اخیستی شوی اوس هم عین حالت ده یو داسې حکومت ده چې نړیوال مشروعیت نه لري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبور ده چې امتیاز ورکړي شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مثلا محرم ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې کنه داسې نه ده
د اوبو د بین المللي یا د مرزي اوبو په اړه باندې دوا شان ډېر مهم دي یو دا چې هغه هیوادونه چې هغه د اقتصادي نظر یعنی استقلالیت لري پیسې لري هغه ډېر شاید دې څه فکرونه کوي ولې هغه هیوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگان ته اړتیا لري هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور څومره چې مالته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران کوم د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوع پلانونه درلودل اول کوتا مدت یا لنډ مهال پلان دا و چې موږ دغه سند امضا کړو خپل اسټیک یا شرکت دې په دې اوبو کې واضح کوچی وکړه او معاهده ته امضا وکړه او علاقه وکړه دویم لنډ مهال پلان دا و چې په افغانستان کې د ثباتي منځ سره وایي چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدنوي وه نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو درېم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي قرارداد کې تغییر راولي چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولای ځکه چې دا یو ملي معامله ده د افغانستان د خلکو حق ده نو په دې دریم اوږدمهال پلان کې فصلي وخت کې چې برېښي چې ایران ناکام پاتې شوی ده نو مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کوو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډیر سکتورونه لري چې په کار کول امکان لري لکه د معدن استخراج لکه د تیل استخراج هغه نور ټول سکتورونه چې هغه ډیر قوي سرمایه گذاري ته اړتیا لري ولې زراعت او د اوبو سکتور د دې چې دا نسبتا په کم سرمایه گذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو
ډیر مننه سلامت اوسئ انجینر صاحب نادم مخکې ډاکټر صاحب هوا دوول چې د افغانستان اکثرا دی او بو زیرمی یا کنګلونه په ویل کېدو دي دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمی تغیرات دي او افغانستان تر دې تغیراتو مخکې هم وچکالی لیدلی وی او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي فکر کوي چې دا سلاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلی نشي او خوندې پاتې شي
اول خو زه د سلارزي صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي په دې چې اول خو تاسو کې نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رښتیا هم نقشه ده په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ واده 15% اواری ده او په تناسب دی اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښه پیل دي آمو نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنشیر نیولی، لوګر نیولی، دا ټول د کوکشیر نیولی، دا ټول سندونه چې وشمیره، یعنی په کافی اندازه موږ تاسې اوبه لرو. په شرط د دې چې ښه مدیریت شي، او ښه مدیریت په دې چې خپله دغه بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغییر ورکړي، په هر اندازه چې اوبه ذخیره شي په هغو اندازه تغییرات په طبیعت کې راویستلی شي. ما په قرغزستان کې کار کړی په دغه دوو بندونو کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامه و، چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ارتفاع درلود، 1200 میگاوات برقه به کوله، او اویا کیلومتر لاندې په نوم د کوربسای 115 متر دغه و ارتفاع، 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برق ورکوله. او دوی پلان درلو چې په دغه سیند چې نارین په نامه یادېده 12 بند برق به د باندې جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سیند او دغه سیند، اندازه د اوبه، شکل د اراضي او سرعت د اوبه، دا ټول تقریبا مشابه و. یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سیند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو، یعنی هم اوبه ذخیره کو، هم په کافي اندازه برق مثلا دا کو. یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ پس د حل لار پیدا کو. دا مشکل کار نه دی، که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخه د مځکې تودوخه پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي، اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بې له کوم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي، دا باید مخ ونیولسي او تاسې کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړم.
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دي چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-45 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایي په ځای مصرف کیږي او نورې بې ځای مصرف کیږي. خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کاریو تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پتیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمیني اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي، ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوي وکړي. نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي، اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی مونږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالی چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې د کانال په سر کې شنو بډيري زکه داغه فصل نه استفاده کوي او دا یو ځینې فصل چې ډیر زیات وبو ته اړتیا لري ولی په هغه کانال اخر ته لا چې به زمکه شاړي زکه چلته وبشتون نه لري نو دا ټول هغه تخنیکی موارد دي د زراعت چې د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو موږ ترویج ته اړتیا لرو موږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو تر څو د دغه تخنیکی ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري
سلار صاحب په دې سربېره یو ځینې شاید هم لوړ سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري هغه دا چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکی چې لمر نه وي ماخام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نشي دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه
په د اوبو په ځایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو ته دواړه هغه شیان دي دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی که په لمر نه وي او مونږه بیاری وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوي وکړو خو تبخیر نه مونږ نشو کولای ځکه چې په کانال کې مونږ اوبه نشو ودرولای نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی دا یو سایکل دی دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دا سایکل چې دی دا ادامه پیدا کوي ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاری تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاری ده فلډ اریګیشن چې وایي دا ویالو په توسط باندې موږ ابیاری کوو په هغه کې تقریبا 80% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکه کې تکات دي نور داسې نو مهمه دا چې موږ کانالونه باید داغه پختکاری وکړو داغه نه علاوه ډېر سرمایه ګزاري ته چالتیا لري هغه
او دا قطري سیستم رواج کو خصوصا چې او به کمی غوړي خو مخ تر دې چې په دې اړه تاسو یو نادم سم نظر سرګن کې یو وردون کې ډېر منتظر پاتې شوی دی اول بده تور شو چې وخت هم کم دی لطفا تاسو ملنډي خبري وکړئ مهرباني
نه نه سروان صاحب سلامونه تاسو ته محترم مرحبا برابر سره کني ولې دا پښتنه دا غواړي چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منډه د پنځه په سیند باندې یو باندې د داوود خان د وخت سرویس شوی دا باغداري په باندې پنام باندې دی نو اوس ملانونه کیږي نو د ملمنو څخه دا غوښتنه چې دغه باند په اړه څه وضاحت ورکړي او که دغه باند جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېره شي او ډېر غټ باند دی نو که د میلمه دغه باند په
ډېره مننه سلامت اوسئ د دې لپاره چې وخت کم دی سالارزه صاحب دا موضوع به تاسو ته معلومي کړي لنډ ځواب ورکړي
په جمهوریت کې بل دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار کوي کو سره د دې چې په پنځه په سیمه باندې موږ باند جوړ کو یو بل لري مهمه پروژه چې دغه لپاره موږ مالی امکانات هم د صحیح بانک په توسط باندې پیدا کړو هغه دا چې د پنځه د سینه موږ څنګه کولای شو چې دا ساتي وګ چې دا کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کو ترڅو دا غینه د ښاغ لپاره استفاده وکړو چې د کابل په خار کې چې د زمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات او چې دا غي فشار کم شي نو دا شین موږ په نظر کې وو وس ما ته معلومات نشته چې دولت رسمیت نه لري بانکونه تل کار نه کوي نو فکر کوم چې کده داخلي بودیجه د توسط نه حکومت په دې وتوانې دي چې تدبیر کې خو خاطه کنه بیرونی چې کومه کلمه په نظر باندې شتون نه لري
ډیره سیاته مننه متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې شاغلی نادم تم بیان وبات ورکو له شاغلی نادم څخه همدار له شاغلی سالارزی څخه او ډاکټر صاحب هیوا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی
خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غال رم نہ داستا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمسا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
یت سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسول دس پر لبادا خبرو سر راشا یا دسول دس پر لبادا خبرو سر راشا خبروں نبادا خبرو سرا راشا.